ډیپلوماټان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په 26 خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډېر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابره کړو. غواړم د اطمینان په حیث وایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل اوسي، ریښو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفهمنامې لاسته کړې دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کانې رانیولې دي په امو دریا ساحه کې، د سینکیانګ یو شرکت دی د ارومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هېڅ هېواد له لوري په رسمیت نه دی پېژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هېواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دا څلورو کلونو کې د امارت پر راتګ سره چین لومړنی هغه ګډ هېواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېر لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دي هغه دا دي چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه اوسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره یې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې څو مسایل. رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې په غزه ترنګه کې 450 تنه وشل شوي. ډېر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوي برید کې وشل شوي، خو د اسرایل پوځ ادعا کړي چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنخه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 46 تنه په یو ښوونځي کې وژل شوي چې د جګړې د بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کارېده. خو د اسرائیل پوز ویلی هغوی د خونځي دننه هغه وسلوال په نخه کړي چې له دې ځای عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې ښار د دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 1550 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکي په خوب ویده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځایه شوو خلکو سامانونه په اور وسوسېدل. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځېدلو جسدونو د پاتې شونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرائیل پوځ وایي چې په دې ښوونځي کې د وسلوالو د قومندې مرکز په نښه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرائیل بیا د ملکی وګړو د وژلو پړه پر حماس اچولی وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. د غزې د شفا روغتون چارواکي وایي چې په یو بل جلا برید کې چې په دې تړانګه کې پر یو کور وشو د یوې کورنۍ 19 غړي چې 15 ښځې او 2 ماشومان پکې شامل و وژل شوي. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې راهیسې له حماس ډلې سره د اوربند له پای ته رسېدو وروسته یو ځل بیا پر غزې تړانګې بریدونه زیات کړي. د هېواد ژمنه کړې چې تر هغې جګړه جاري ساتي چې حماس یا له منځه ولاړ شي یا بې وسلې شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېیمه برخه یې ژوندي دي خوشي شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدوده ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړی، ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نشي پوره کولی. ټاکل شوې ده یوه نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړي ډېر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه اسانه کړي چې دوی د دغې تړانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي ترسره شي، خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرح رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. او اوس هم یو بل رپورټ. د اوکراین پر خاوره له بېدرېغه بمباریو وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونی بللی. هغه خبرداری ورکړی چې روسیه به په یو مخ سکوت وکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاوره تېره شپه 355 بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډېر خلک بې ځایه وژني، توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر ښارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یوه برخه، او شاید دا خبره سمه بي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپېښ شوي. ډونالد ټرمپ په غوسه وویل پوتین په ښارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بې له شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنه کړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلي کل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له حق وکړي چې ولادیمیر زیلنسکی په یوه نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغو پراخو توغندوي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبه په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل، او د یکشنبې په سهار هم دوام وکړ.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایروسي ناروغۍ اخته شوي چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی ته اړولي. دغه مالدارانو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي چې له تېرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي یې طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده. په الحال زمون په منطقه کې ډیرو خلکو سي خوراک نشي کولای، خو مانی نیولې خپې وړې شي ګرځېدلی نشي. اکثره فیصدي مالونه مړ کېږي او دغه وترنري خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دا مرض په زمون په منطقه کې ښه شدید روان دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنري ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بدی مرض اخته دي هغې ته دوایګانی ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېزه کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلی کور کې په څارویو کې هم خپره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداری او کرنې بوخت دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غوایي ونیولې طبق ډېر خلکو غوایي مړې کړې او طبق نه دی شل مرزونه نور نیولې دي. موږ له ملګرو ملتونو څخه هیله کوو چې موږ ته دوایي راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنې لري. دغه مالداري
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې، پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. دې سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپریالي فشارونه یاد کړي دي. FAO ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د څارویو معاینې او څارنې د واکسین کمپاینونه مالدارانو او د څارویو بازارونو کې دامه پوهاوی ورکړه او احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د څارویو په درملتونونو کې د طبق ناروغۍ واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام له دې ناروغۍ سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولی شي د دې ناروغۍ د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکوونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران دا خطرناک ویروسي ناروغي بولي او ټول خوند وهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې، له خولې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي.
د آزادی میلما
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی میلما په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه د دې خبرونه میلمنامو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه تکه من ټول چې یو مسافر شوم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې لړ زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته او خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو په کړه راته وایم محبوبه جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او که مخکې دې نه چې لوړو زده کړو ته پیل وکړې راووتې له افغانستان؟
په کابل کې لویه شوې، عملته زیږیدلې، عملته مې خپل مکتب ویلې دی، ښوونځی مې هلته ویلې، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ډېرې ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل ویسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسې تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسې لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسې چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړې.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یم، کوم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلی دوی لپاره ډېر کیرینګ و، ډېر ورته ډېر ورته جالب و، ډېر ورته موټیویټ کولی چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې په کله لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم و، ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلارجان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شم، ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم ډېر زیات ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلی، ما لپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره اوشنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه، باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیابه شوي وای، او پانتون کې کامیابه شوي وای، ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او
دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې. محبوبه جان، څنګه چې تاسو ویلې، تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اواز په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي، ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولرې، او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولرې، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې وي که هغه سړی، چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هېڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي، نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې یو څوک په کور کې لري، ډېر زیات حمایت یې.
محبوبه جانې، د ژوند په سختیو کې، خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلې وای یا کوم ستونزه سره چې زما خو هغه ما نه انتخاب کړی، مګر تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دې شنه کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا له ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې، ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه، ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکړم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و،
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده و یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری میوا دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ یې راته وخت چې شی با لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سود آف آن کولای مې نه شو، نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخ کې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا ځکه انټرنټ ته ما چې کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی، نو زما ورولان ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو، نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو، نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم، بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړ، او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړ، اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنونو لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته دا چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یا جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي، فزي په انجینرینګ کې شي نه دي، فزي پلانه کې شي نه دي، نو دا دا غلط خبره ده، ما خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري، نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري تسنه ډېر رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړئ، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه ویني نه ډېره یریږم، ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه ویني ډاکټر مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبه جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږي، هغو سره مشورې کړې، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په هکله راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لرئ هغه ته ډېر زیات ویاړ وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوئ چې هغه رشتې ته کامیابه شوې یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر گزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزا هر څوک لري، که هغه نه پیږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزا کومه خاصه ده. دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو هسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پانتونه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګری ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و، هغه ولیده. نو زما دپاره دا ډېره 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 خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما دپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې پرې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو دپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته په زورېږې نه، داسې یوه شېبه چې واقعا ته یې ناامیده کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تېره شوې وي، هغه راسره شریکه کړي.
ډېره سخته چې تېره شوه راباندې هغه وخت وه چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې په تمه وم چې پلار مې راشي. نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهین یې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګم ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبره یې راباندې هېره کړه، خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند اوس څنګه تېرېږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تېرېږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سه یم، دې کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی، او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تېر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې، که دا راته ووایي چې د راتلونکي دپاره، د افغانو ښځو دپاره، د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغه نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې یو کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف و، زما همدغه امید و، هیله مې همدا وه چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټي او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زموږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هماغه زموږ هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې که موقع برابروي زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې نجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې طبیع هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وئ. ډیره
زیاته مننه.
زړه مې داسل ویچ بس تمران وخی سیدا زړه مې داسل ویچ بس خپل دور باندې داسلو ویچ بس تمران وخی سیدا زړه مې داسل ویچ بس
خوند زلفو کې را کاږي کوته تر لدا سي په خوند زلفو کې را کاږي کوته خرا قسم دې کوم خله در ته جوړي کی چې بس خپل دور باندې داسې لوبي کیږي چې بس